بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 6مه او د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 2مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د کورنۍ جنگ په هکله په کابل کې د پاکستان د سفیر خبرداری نومیږي. بیا به د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو په هکله د اقتصادي چارو د کارپیژان ډاکټر مخلص احمد مرکه درته وړاندې شي. ورپسې د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، او په اخیر کې به د نوښتونو 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. خو اوس خبرونه. وخت په کابل په افغانستان کې د مازدیګر 5 بجې او په ایران کې 4 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې 2 بم چاودنې شوي دي او 19 کسان یې وژلي او 50 نور یې ژوبل کړي هم دي. 4 جماعي وډله باید د متقابلو ګټو پر اساس خبرو ته چمتو واوسي، او د پاکستان او د افغانستان چمن سرحدي لاره نن له سره پیل شوه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په کابل کې د پوځي روغتون د باندې بم چاودنې او ډزې شوې دي. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو چارواکو ایوانی شاهدان وویل چې نن په کابل کې د افغانستان د تر ټولو ستر پوځي روغتون کې 2 بم چاودنې شوي دي او ډزې هم ترسره شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت ویاند کاری سعید خوستی وویل دغه بم چاودنې د کابل د تر ټولو ستر پوځي روغتون سردار محمد داود پر ځای شوي دي، چیرې چې د 400 کسانو د بستر کې دا ظرفیت شته. په سیمه کې د طالبانو عسکر دیره شوي هم دي. خو رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یومنیتي سرچینې په کول وویل چې په دغو پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو بختر حکومتي خبری اژانس دیني کتونکو په کول وویل د داعش ډلې یو شمېر غړي د کابل سردار محمد داود روغتون ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره یې جنګ وکړ. دغه راز وروستی راپور وایي چې د افغانستان روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې روغتون ته 19 مړي راوړل شوي دي او 50 کسان هم بستري کړی شوي دي. 4 جماعي وډله د متقابلو ګټو پر اساس خبرو ته چمتو واوسي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د خبرو اترو هدف یوازې خبرې کول نه دي، بلکې ملموسه موافقه او متقابلو ګټو ته احترام دی. هغه وویل د امریکا سپینه ماڼۍ له ایران سره د خبرو غوښتنه کوي او اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا د چمتووالي ادا کوي، خو له دې سره په یو وخت د ایران د شرکتونو او د کسانو پر ضد نوي بایکاټونه لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې تهران په دقت سره د امریکا د چارواکو کړچار سنجوي ټینګار وکړ، 4 جماعي وډله د متقابلو حقوقو او د ګټو د رعایتولو په هکله خبرتر ته چمتو واوسي. د امریکا ولسمشر باید نړیوالې ټولنه قانع کړي چې امضای معنا لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن سهار په ټویټر پاڼې کې ولیکل دا د امریکا د ولسمشر جو بایډن مسولیت ہے چې د اټومي تړون د ټولو غړو په شمول نړیواله ټولنه کانیا کړی چې لاسلیک واقعا معنی لري. سعید خطیب زاده د امریکا په مشرانو جرګې کې د ریپبلیکن ګوان د استازي ټیډ کروز ورستای سرګندون ته چې په ټویټر انټرنیټ باندې کې کړی دی ویل دنیا په کامل ډول هغه څه چې ټیډ کروز ویلي دی خبره ده او هغه چې په امریکا کې رژیمونه سر غړون کې دي. د امریکا له ټیکساس ایالت څخه د مشرانو جرګې غړي ټیډ کروز پرون په ټویټر باندې کې اټومي تړونه د واشنگټن د بیان وتلو په حق له ولسمشر جو بایډن ژمنې ته په خبرګون کې ویل بایډن د دا ډول ژمنې د ورکولو قانوني اختیار نه لري. د پراخ بنسټ حکومت په جوړیدا سره د افغانستان سوله تامینیږي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د خارجه وزارت د لویدیځ اسیا د چارو مسول سید رسول موسوی ویل په افغانستان کې سوله ثبات او رمق د پراخ بنسټ حکومت په جوړیدا سره تامینیږي. هغه نن په ټویټر باندې کې ولیکل کچرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د تهران په غونډه کې په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت غوښتنه وکړه نو د دې لپاره ده چې باوري دي په افغانستان کې سوله ثبات او رمق د پراخ بنسټ حکومت وخت په رسیدا سره په خو او په زیات ډول تامینیږي. د امریکا د ځوړتیا نړیواله غونډه په تهران کې پیل شوه. زمون خبریال راپور کړی ل امریکا ورستا نړۍ په کارچار سره په نړیواله سویا د امریکا د ځوړتیا دوهمه غونډه نن په تهران کې شروع شوه. دا غونډه په تو چورلیزونو د کورونا د خارجي متفکرانو په ګډون سره ترسره کیږي او 2500 کسانو په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره نمونه لیکلي دي. دغه ورځ وشت ایرانی او خارجي موسسې د دغه غونډې په ترسره کولو کې ملګرتیا کوي. امریکا د ایران په سیمه ایز قدرت سترګې نشي پټولی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د کورونا چارو د وزارت سیاسي چارو مرستیال محمد باکر خرمشاد ویل امریکا باید ایران سیمه ایز قدرت ومني او په خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه د امریکا په نړیواله سویا د ځوړتیا په دوهمې غونډې کې په دې خبر سره چې امریکا باید ایران د سیمې د بره قدرت په توګه ومني زیاته کړه. امریکا باید د ځان پر ضد د ملتونو د بایکاټ او د سپکاوي له توپان څخه ویریږي. چمن کې د پاکستان او افغانستان سرحد بیرته پرانستل شو. زمون خبر یال وای په چمن کې د پاکستان او د افغانستان سرحد لره بابي دوستي لسره خلاص شو او له کابل دوړخیزه تجارت او د خلکو په لیتاګو په ګاډو کې تګ راتک بیر سره پیل شوه. د پاکستان د ګمرکې د کسټم ادارې چارواکو ویل د چمن لره بابي دوستي به صدر وساته د ګاډو د تجارت لپاره خلاص وي. د پاکستان د ګمرک چارواکو زیاته کړه چې له بابي دوستي لارې څخه د افغانستان د ترانسپورت شیانو میو د سبزیانو ټرکونه افغانستان ته تللی دي. په تیرو څلور ساعتونو کې په ننګرهار ولایت کې 15 تنو ته مرژوبله وختي ده. زمون خبریال راپور کړی نن سهار د افغانستان د جلال آباد ښار سهیلي څنډې ته د میوبینو په خرګوټي کې نڅرګندو وسلوالو د جامع جومات تر سهار لمنځه وړاندې په ډزو وشته او بریدګر وتښتېدل. په سیمه کې اني شهیدانو ویلي دي چې وژل شوی ملا امام د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی و او له څه مهاله د دې جومات خطیب او ملاتوب ترلاسه کوه. په ننګرهار کې نور 15 تنه داعش طالبانو ته تسلیم شي. نور تفصیل آصف شنواری راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي 15 تنه داعش ډلې غړي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د طالبانو د استخباراتو ادارې رئیس ډاکټر محمد بشیر خبري رسنیو ته ویلي چې د ننګرهار ولایت د کوټ او مومندرې ولسوالۍ د یو شمېر دیني عالمانو او قومي مخورو په غوښتنه 15 تنه داعش ډلې غړي دوی ته تسلیم شوي دي. ډاکټر بشیر ویلي چې دا داعش غړي د تیرو په څیر هم د ځینو ځانګړو شرایطو لاندې دوی ته تسلیم شوي دي. د نوموړي پروانه که دوی له دغو ځانګړو شرایطو سرغړونه وکړي نو سخته جزا به ورکول شي. ډاکټر بشیر ویلي چې تر اوسه د قومي مخاور او دیني عالمانو په غوښتنه په ننګرهار کې تر 1500 ډیر داعش غړي دوی ته تسلیم شوي دي. بل پلو د ننګرهار د والي د ویندول دفتر رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په جلال آباد ښار او مومندرې ولسوالۍ کې د سلفیانو زیات شمېر مشرانو او غړو د غونډو په جوړولو سره د اسلامي امارت خپل بیعت او ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې داعش ډله یوه ترهګره ډله ده او په سلفیانو پورې هیڅ ډول تړاو نه لري. په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د داعش د تسلیمېدو او دغه راز د سلفیانو د مشرانو له اسلامي امارت د بیعت خبرونه داسې مهال ورکول کیږي چې په دې ولایت کې د طالبانو له لورې د داعش ډلې پر خلاف او د هغوی د ځپلو لپاره عملیات خورا ګړندي شوي دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
پاکستان ځان له افغانستان لري نشي ساتلی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویل د لویدیځو هیوادونو په شان له پاکستان سره له افغانستان څخه د ځان د لرې ساتلو لاره نشته. هغه ویل د افغانستان د مسلې په هکله د پاکستان او د ازبکستان موقعیت یو شان دی او دواړه هیوادونه دغه دریز لري چې د افغانستان د خلکو په خاطر ټوله دنیا بیا د طالبانو له حکومت سره تعامل ولري. د پاکستان د لومړي وزیر امنیتي سلاکار بیا وویل ځینې وختونه په پاکستان باندې په دې خاطر نیوکه کېږي چې له افغانستان سره اړیکې زیاتوي. هغه د دغه دریز شاته د دلیل په بیانولو سره وویل لویدیځه نړۍ چې له افغانستان څخه لس زره کیلومتره لیرې ده آسایش کېدلی شي، خو له موږ سره له افغانستان څخه د لیرې پاتې کېده لپاره هیڅ انتخاب نشته. د پاکستان د ترهګرۍ د ځواکونو څلور ترهګر وژلي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په هانګو کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو په عملیاتو کې څلور ټروریسټان وژل شوي دي. دغه وژل شوي ترهګر د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو. طالبانو له داعش سره د پخوانی عسکرو ځای کېدل رد کړل. معیار خبری اژانس راپور کړی د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی له داعش ترهګرې ډلې سره د افغانستان د پخوانیو پوځیانو ځای کېدل رد کړل. طالبانو نن ټینګار وکړ چې د داعش ترهګرې ډله د خلکو د جذبولو ظرفیت نه لري. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په همدې ډله داعش ترهګرې ډلې سره د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د ځای کېدا په هکله د امریکا د رسنیو راپور تبلیغاتو بلل او زیاته کړل داعش ترهګرې ډله په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او که چیرې کوم حرکت وکړي نو د طالبانو له خوا به په سخته وځپل شي. مخکې د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړی او د افغانستان ځینو روزل شوي پوځیانو چې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي له داعش ډلې سره د ځای کېدا لپاره نمونه لیکلي دي. د جلال آباد د درملنې مرکز له ستونزو سره مخ دی. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د درملنې مرکز له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو بدلونونو پسې د هیواد د روغتیا وزارت اکثرو کارکوونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي او د درملنې مرکزونه هم د درملو له کمښت سره مخ دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ایډی عزت من اوریدونکو اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوچې. په افغانستان کې د کورنی جنگ په حق لا په کابل کې د پاکستان د سفیر خبردارای نومیږي. په کابل کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د کورنی جګړې په اړه خبردارای ورکړ. منصور احمد خان ویل که افغان نوري په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو او د سولې په ټینګولو کې بریالی نشي نو په دغه هیواد کې د کورنی جنگ د رامنځته کېدو خطر شته. په افغانستان کې د پاکستان سفیر دې ته په اشاره سره چې په تېرو څه د پاسه څلورو لسیزو کې وسله ایزو جګړو په دغه هیواد کې سوله له ټینګښت سره هیڅ مرسته نه ده کړې زیاته کړه. په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د تشکیلولو لپاره د سیاسي لارو چارو بربرول د سولې د ټینګښت سبب کیږي. په دې وروستیو کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت په رامنځته کولو باندې په تاکید سره ویلي وو. د داسې یو حکومت رامنځته کول او په حکومت کې د خلکو د ټولو پرګنو شتون د افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره د اعتماد وړ شریک باندې بدلولی شي. په افغانستان کې د کورنی جنگ جګړو د احتمال په باره کې په کابل کې د پاکستان د سفیر خبرداری ورکوونکي څرګندونې په داسې حالاتو کې مطرح شوي دي چې له دې مخکې هیڅ یو پاکستاني چارواکي داسې له خبرې ډکه دریز نیون نه درلودلی. د 13 اګست په 15 نېټه په افغانستان کې د طالبانو واک ته په رسېدا سره د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د رامنځته شویو سیاسي بدلونونو په هرکلي سره له شتو مشکلاتو نه د تېرېدا لپاره د طالب ډلې له حکومت سره د مرستې لپاره په اختیار کې له ټولو وسیلو استفاده کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د هیوادونو د راضي کولو لپاره هلې ځلې او د افغانستان د شتمنیو د زادولو لپاره له امریکا څخه د دغه ډلې د غوښتنې تعقیبول د طالبانو په وړاندې د اسلام آباد ځینې جدي پالیسۍ دي. البته په تیرو څه د پاسه درې میاشتو کې هر کله چې د پاکستان چارواکو په خپلو ویناو کې د افغانستان د مسالې په اړه خبرې کړې دي، نو په دغه هیواد کې د ټولو قومونو پښتون سره د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا پر ضرورت یې ټینګار کړی دی. که په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په باره کې د پاکستان د چارواکو دا ډول دریځ نیونه یوازې د اسلام آباد اعلانې په سیاست کې او چوکاټ کې وګڼو، خو په افغانستان کې د کورنۍ جنگ د رامنځته کېدو د احتمال په باره کې په کابل کې د پاکستان د سفیر خبرداری په افغانستان کې له بدلونونو سره د پاکستان د مخامخېدنې په ډول ډولوالي کې د بدلون پیچومی دی. په کابل کې د پاکستان د سفیر وینا د طالبانو لپاره دا خبرداری لري که چې ونه غوښتل له افغان ولس سره د خپلې وعدې مطابق په دغه هیواد کې د ټولو قومونو په مشارکت سره یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، په افغانستان کې د کورنۍ جنگ د رامنځته کېدو احتمال به ډېر زیات شي. د افغانستان د خلکو د امنیت په ټینګولو په تیره بیا په دغه هیواد کې د شیعه مسلمانانو پر خلاف د داعش ترهګرې ډلې د هدفونو حملو په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت ناکامۍ او په واک کې ټولو قومونو ته د مشارکت ورکولو لپاره د طالب ډلې د وعدې خلاف ورزي له دغه ډلې څخه د نارضګۍ یوه څپې ته لمن وهلې ده، چې دا ډول حالات په افغانستان کې د کورنۍ احتمالي جنگ د رامنځته کېدو لپاره زمینه کېدلی شي. دا نظر مطرح دی چې طالبان په افغانستان کې خپل قوت دوام ورکولو لپاره په دغه هیواد کې یو پراخ بنسټه حکومت له تشکیلولو نه بغیر څه لار نه لري او له دې قیدي نه په بهر لاره کې تګ به هیواد له سخت خطر سره مخامخ کړي. په داسې حالاتو کې چې په سیمه کې ځینې سیاسي او رسنۍ ټولنې اسلام آباد د افغانستان د وروستیو بدلونونو په تیره بیا په دغه هیواد کې د طالبانو د تسلط موندلو لپاره بریالی هیواد بولي، په کابل کې د پاکستان سفیر د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو نه د نه انکارېدو اصل په وړاندې د طالبانو د مقامات له نتایجو څخه په صحیح در سره دغه ډلې ته خبرداري ورکولو سره تر څنګه د خپل سیاسي ماموریت له ځایه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته هم یو مهم پیغام رسولی دی. د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو په هکله د افغانستان د سیاسي چارو د کارپیژان ډاکټر مخلص احمد مرکه درته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ښاغلی ډاکټر صاحب مخلص احمد، سوداګر او د اقتصادي چارو شنون کې تاسو مجریان کېست د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي، سره د ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی خو نرخونه ورځ تر بلې پورته روان دي او د ښکته کېدو یې هېڅ څرک نه لګېږي چې مخامخ یې د خلکو په ورځني ژوند هم اغېز کړی دی. ستاسو د نظره د دې نرخونو د نه راښکته کېدو یا د لوړېدو عوامل په څه کې دي؟
مننه. په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي امارت د نوي نظام په حاکمېدو سره په آزاد بازار او مارکیټ کې واقعا نرخونه لوړ شوي دي او هغه سو عوامل لري. لومړی عامل یې دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د هم متحدو هیوادونو په اساس سره دغه کومه افغانستان خزانه چې 9.5 میلیارد ډالر دا کنګل شو او دا مستقیم اغیزه وکړه د خلکو په ژوند، کاروبار او خصوصا د سوداګرو په راکړه ورکړه کې. د بانکونو د فعالیتونو بندیدل، همدارنګه په نړۍ کچه کې هم د جنسونو او د نرخونو او توکیو د قیمتونو زیاتوالی، او بل اساسي مسله دا ده چې هغه حالت چې په تیر نظام کې سوداګر او خصوصا تجاران چې د اموالو په واردولو او صادرولو کې سهولتونه لرل هغه ټول په ټپه ورېدله. مثلا د پیسو ټیټي په خوا منګه د بانکونو په لارې تجاران پیسې به ټیټي کوله او هغه په 100,000 ډالرو کې 100 نه تر 200 ډالره به ټکس او کمیشن ورکول. اوس چې دا په غیر مستقیم ډول سره د صرافي له لارې د مختلفو هیوادونو څخه دوی چې پیسې ټیټي کوي په یو په 100,000 ډالره د 0 څخه تر 3,000 ډالرو باندې دوی ټکس او کمیشن ورکي. په خوا چې د تش کانټینرونه کرایه د اموالو د انتقال لپاره د مختلف هیوادونو څخه شل فټه کې $1,500 او $800 پورې وس هغه $3,500 ته رسیدل. همدارنګه سلوی فټه کانتینرونو کرایه د $3,500 څخه تر $8,000 پورې ورسېدله. د ده تر څنګ چې دا خپله په تورخم کې هم یو شمېر ستونزې دي چې په تجارانو باندې د تشو کانتینرونو د ټینشن او ډیمبرج جریمې دي. او اساسی مسله دا ده چې په دې اخر وختونو کې سوداګر اونې شو کړی چې مال واخلي په نړیوال مارکیټ کې او افغانستان ته وارد کی یا دې څخه مالونه چې د بهر ته صادر کی. دې علت دا ده چې په د تیر نظام په اخر وختونو کې هغه ګنګوسي او اوازې چې د سولې په اړوند باندې وو تجار هم چې دا اندېښنه لرله او دوی چې دا مال خریداري ونه کړه. نو دغه ټول عوامل دي چې په مارکیټ تاثیر وکړه. او کوم مال چې نن موږ ګورو دا هغه مالونه دي چې سوداګر تقریبا 3 یا 4 میاشت د نظام د سقوط نه د مخه اخیستی وو. نو هغه اوس مارکیټ کې شته که چیرې دغه سهولتونه رانیشي او بالخصوص بانکي نظام دوباره چې دا په پښو نه درېږي او تجار لپاره عوام ولس لپاره سهولت پیدا نه کړي نو موږ پرته له شکه یو اقتصادي بحران سره به مخامخ کیږو.
ډاکټر صاحب که څه هم د حکومت ذمہواری ده چې نرخونو کنټرول کې یا سهولتونو برابرولو کې خو حکومت کله کله وایي چې بندرونه پرانستي دي په لاره کې هغه ناقانونه پاټکونه ختم شوي دي د سون توکو او خوراکي توکو باندې تعرفې هم کمې شوي دي مګر د دې باوجود هم سوداګر مالونه راوړل د زړه نه کوي. د دې لامل څه دی؟
موږ منو چې اوس الحمدلله په افغانستان کې د امارت اسلامي د نظام پاکمیدو سره فساد ختم شو، خازي ختم شو، امنیت الحمدلله تر واده پورې خوشوي دي. ولداد چې سوداګر اندېښنه لري، اندېښنه یې اساسي مسله چې موږ ویل د پیسو د انتقال مسله ده. موږ نشو کولای چې پیسې په خوا شکل باندې د ټیټل لارې انتقال کو او دلته په بانکونو باندې هم د سوداګرو اعتماد ورس پورس شده کمیږي ځکه هغه پخوانی سرمایه چې د سوداګرو بانکونو سره اول نه ورکي او کوي ورې کې هغه 15% ورکي. هغه 15% هم که دوی سرمایه ډالر لري په بانکونو کې زیرمه د دوی په ډالر وي هغه هم په افغانۍ ورکي او هغه هم چې دا په ډېر لږ قیمت سره دوی محاسبه کوي چې په هر حالت دلته سوداګر لپاره زیان ده، تاوان ده. نو همدغه عوامل دي چې هغه کاروبار چې په 3 میاشت یا 4 میاشت مخکې وو اوس تجار ورته زړه نخ کوي او تجار چې د واردات هم نه لري. زه لنډ مثال درته وایم، تیر وختونه چې دا موږ هر ورځ د 300 څلور سوه یوازې ترانزیټي کانتینر و چې تورخم او همدارنګه سپین بولدک غلام خان لارې افغانستان ته داخلېدل، ولې نن ورځ موږ ارقام 150 حتی 500 ته ورسېد. دا مستقیما د معلومات ښیي چې سوداګر اوس د پخوا څخه خپل کاروبار ته بندیز لګولی او دوی نه غواړي چې د دوی پیسې بیرته په فزیکي ډول سره دوی لاسته راشي او که بیا لاسته هم راشي په مارکیټ کې د انتقال او حفاظت لپاره امکانات نشته.
ډاکټر صاحب، د ټیټي مسله تاسو ویل څو ځله سوداګرو حکومت سره ناستې کړي دي، حکومت هم ژمنه کړي، ولې حکومت د ټیټي د پیسو د انتقال مسله نه حل کوي خصوصا د افغانستان بانک؟
اساسی مسله دا ده چې افغانستان اکثره بانکونه چې د دوی د پیسې انتقال د سټیټ بانک اف امریکا لارې کېدله او هغه چې دا مستقیم چې د افغانستان هم زیرمه او خزانه چې د کنګل کړي او اوس هم چې دا چون افغانستان تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې نو دوی د پیسو انتقال د هغې لارې نه کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څو ورځې وړاندې سوداګرو خونې اعلان وکړه چې په تیرو 2 میاشتو کې 40 سوداګر په بیلابیلو پلبو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تختول شوي دي. فکر کوي دغه حالت هم که سره دی چې امنیت د پخوا په نسبت ډېر ښه شوی دی، سوداګرو په رواني لحاظ باندې منفي تاثیر کوي او هغوی دلته پانګونه د زړه نه ښه کوي؟
پرته له شکه، ما خو مخکې هم درته ویلی چې دلته د سوداګرو د ژوند مسله ده، د امنیت مسله ده، د دوی د پیسو د حفاظت مسله ده، همدارنګه ای دوی د کاروبار حفاظت مسله ده. خو الحمدلله موږ د پخوا څخه چې سوداګر کوم کاروبار چلرله داغه واید 15% یوازې د دوی واید د دوی په امنیت باندې مصرفېدل چې دوی باډیګارد بنیوله، دوی خپل کورونو لپاره پیرادار نیولې و، د خپل دولتونو د تعلیم او تحصیل لپاره باغوی لپاره محافظ نیولې و. خو د امارت اسلامي د نظام پر اتک سره امنیت ښه شوی دی، هغه پخوانی اندېښنې نه دي.
روڅ پانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو رسپانو ته د کتنې لایبل تحلیلي پروګرام سره زه جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
حامد سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم. له معمول سره سم لومړی د ایران رسپانې او بیا نورو رسپانو ته یواز غلندا کتنه کو parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایت درکتی ولنډ د مکو بیا تاسو خدمت ته حاضرې کو. دوستانو دا هم دا تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده ټینګار کړی د امریکا درست بندیزونه باید لغوه شي څو ایران خپل ژمنتیاوي بیرته پیل کړي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی دي د امریکا ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو په یو لړ څرګندونو کې منلې ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی په امریکا باندې په اعتماد کې تیروتنه کړې ده. دا دوی په وینا اشرف غنی فکر نه کاوه چې واشنگټن له افغانستان په شاتک سره هغه د طالبانو په وړاندې تک تنها پرېږدي. ورځپاڼه بیا لیکي د فرانسې د ولسمشر د انتخاباتو کاندید آرنو مونیټور چې د دغه هیواد اقتصادي چارو پخوانی وزیر هم وو ویلي دغه هیواد د ډیجیټل په ډګر کې د امریکا په مستعمرې او رعیت بدل شوی دی. جنو خبرو ډیپلوماټیکو سرچینو چې په جی شل ډلې کې د ګډون لپاره ایټالیا ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر په ورستیو شیبو کې د لغوه کېدا دلیل له هغه سره د لیدو کتو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د مشرانو نه ګروهنه بیان کړی ده. ورځپاڼه بیا لیکي د ان بی سی په یوې نظر غوښتنې کې معلومه شوې ده چې یو اویا فیصد امریکایان په دې اندي چې هیواد یې په یوې تیر وتی لارې روان دی. اسرائیل هم ورځپاڼې لیکلي دي د سیونیستي رژیم یو چرواکي ویلي د لبنان حزب الله غورځنګ په دقیق ششت لګیدونکو سلو توغندیو سره د اسرائیلو اټومي تاسیسات ټارګټ کولی شي. او د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت منصوب شوی نماینده سویل شاهین ویلي دي نړیواله ټولنه دی د افغانستان د اقتصادي وضعیت لخه کولو سره کړي ژمنې عملی کړي.
ایزانو د احمد ابرار ورسپنه چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ټینګار کړی مراجع تل د لارې مشالونه دي. ورسپنه بیا لیکلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی خاغلی سید خطیب زاده د افغانستان د بدلونو په اړه په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې اسلام ایران د افغانستان په اړه د امریکا په شتون سره په هیڅ ډول غونډو او کړنو کې ګډون نه کوي ځکه د افغانستان اوسنی بد ورځ د همدغه امریکایي نیواګرانو په لاس رامنځته شوې ده. ورسپانې بیا په دوام کې لیکلي چې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي چې جامع نړیواله اټومي موافقه یوازې په همغه شکل کې دوام موندلی شي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. امریکا په زیاتره وختونو کې ویده ولسمشر جوزف بایدن ویل امریکا به د ایران اقداماتو ته ځواب وایي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د عربستان له خارجه وزیر فیصل بن فرحان سره د ایران د اټومي پروګرام سودان او د غراز د سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو په اړه خبرې کړې دي او ویلي چې د سودان په شخړه کې هم د ایران لاسوهنه ښکاري. د ترکیه خارجه وزیر چاوشوغلو د روسیې د چارواکو په خپګان پسې ویلي چې د ماسکو چارواکي دي د ترکیه لا جوړو شوو بې پیلټ الوتکو څخه د اوکراین د استفادې په دلیل ترکیه نه لري. د عراق د صدر بهیر مشر مقتدا صدر په دغه هیواد کې د ملي اکثریت د حکومت د جوړولو وخت نه کړی ده. په سوریه کې په دیرالحلساکا کې د دغه هیواد پوز او مقاومتي ځواک د تکفیري ترهګرو پر ضد په پاکونکو عملیاتو کې یو شمېر سرنګونه او د وسلو درې سلاکوټونه کشف او تباه کړي دي. په پاکستان کې د حکومت او مخالفو زنو مذهبي اعتراض کوونکو ترمنځ روغه جوړه شوې ده او په دغه هیواد کې روان عمومي لاریون چې د اسلام آباد په لور روان وو اوس ختم شوی دی. د افغانستان په کابل کې زال بیا میرمنو د خپلو حقوقو ترلاسه کولو او دوی ته د نړیوالو ټولنو په بې پامۍ باندې په اعتراض کې مظاهره کړې دي.
دا هم د تهران چاپ رسالت ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د جی شل ډلې مشران په داسې حال کې د ایټالیا په روم کې سره غونډ شوي او پر یو بل یې د تور ګوتې سمې کړې دي چې په دغه غونډه کې لویدیځي هیوادونو تکراری ژمنې د نړۍ د عمومي افکارو د ستړي کېدا لامل شوي دي. کلونه کلونه کېږي چې امریکا او اروپا د جی شل ډلې په سرمشریزو کې کړې ژمنې تر دې دمه نه دي پوره کړې. دغه انټرنیټي سایټ په دوام کې لیکلي دي د امریکا او اروپا د چارو یو کار پیژاند فواد ایزادی په یو لړ څرګندونو کې په دې باب د امریکایي چارواکو څرګندونو ته په اشاره سره چې امریکا تیار ده د نړیوالې اټومي موافقې خبرو اترو ته بیرته وګرځي خو ډاډمن نه یو چې ایران بیرته خبرو اترو ته راګرځي او کنه وویل. دا چې لویدیځوال وایي ایرانې لورې نه غواړي د خبرو اترو میز ته بیرته ستون شي سمه نه ده. ایران په کراتو اعلان کړی چې امریکا د بندیزونو له ختمولو سره بیرته دغه نړیوال اټومي موافقې ته په خپل ژمنو سره راوګرځي نو ایران هم مني ځکه اصلا ایران له موافقې شاتګ نه دی کړی. د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان ویلی دی له لبنان سره د ریاض مشکل دغه هیواد د یو وزیر څرګندونی نه دی بلکه دوی په سیمه کې د ایران له متحد قدرت یعنی حزب الله سره مشکل لري. د سیونس رژیم د سایبر سرو نومي انټرنیټي مهم شرکت سرورونه هک شوی دي او سیونستي چارواکو تور لګولې چې په دې کار کې ایرانی لورې لاس لري. د امریکا خارجه وزیر انټونیو بلینکن په همدا ورستوي کې ویلي دي واشنگټن د ایران د بې پیلوټو الوتکو د جوړونې د ټکنالوژۍ د پراختیا په مخنیوي کې له درستو افزارونو استفاده کوي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د ایران د اټومي پروګرام په باب ډیپلوماسي هیڅکله هم ماته نشي خوړلې.
او زنو دا هم د پاکستان زنو نن ورسپانو چې مونږ ورته یو کتنه کوو البته یادونه کوم چې مونږ د ورسپانې لا انټرنیټ راخستی او محتوا په اړه مسولیت پر غاړه نه اخلو. د پاکستان دنیا نیوز او ورځپاڼې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي چې د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په ټل سیمه کې امنیتي مامورانو په لړ عملیاتو کې دی اور پکې ډلې څلور تر هغه هلاک کړي دي او په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې تجهیزات او چاودیدونکي توکي هم کشف کړي دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې په پاکستان کې د حکومتي او مخالفو مذهبي لورو ترمنځ د شوې موافقې په اساس د ټي ایل پی اور پکې ډلې نیول شوې څه د پاسه 8.5 سوه وګړي لا بندونو خوش شوي او اور پکو هم لا اړې ګړې د لاس اخیستو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سمدا مخکې په ټي ایل پی ډلې بندیز لګولې او دغه ډلې یو تر هغه ډله بللې او د دوی مشر هم په زندان کې بندي کړي او چې اوس یې یو ځل بیا دغه هر څه هیر کړي دي. په پاکستان کې د کورونا وایروس له امله په تیر شو ورځو کې نورو لسو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دغه موده کې 455 کسان ککړ هم پیژندل شوی دی. د لسو کسانو په مړینې سره په پاکستان کې تر دې دمه د کورونای قربانیانو شمیر 28,468 تنو ته زیات شوی دی. عزیزانو دلته یو لنډه دمه کو بیا یو بلې ورسپانې سره تاسو خدمت ته حاضرې وو.
وګو دوستانو څو ورځپاڼې نور هم شته البته موږ وخت نه لرو که تاسو خوښوي نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
الله پامان.
نوښتونه
د تهران رادیو ډیرو قدر منوریدونکو خیر چاري عزیزانو اوس حمزه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د نوښتونو په نوم ونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. عزیزانو د نوښتونو په پروګرام کې چې هر ونه خبريږي تاسو په ایران کې لتر ټولو نویو علمي کلتوري هنري اقتصادي او پوځي بریاو او پیښو خبرو د دې ونې د نوښتونو په پروګرام کې په ټکنالوژۍ کې له یو مطلب سره پیلو.
عزیزانو تیره اونۍ د ایران د کیمیکل انجینیرنګ او د کیمیکل سیوډنیز مرکز ایران دی په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د اختراعاتو د ثبتولو په اداره یو ایس پی ټی او کې د پوشیدنې هوشمند یعنی د سمارټ ویربل پیج د جوړولو د ټکنالوژۍ د اختراع په ثبتولو بریالي شول. دغه هوشمند هسکر یعنی سمارټ سینسر چې په اګوته کې اچول کیږي په لوړ حساسیت او انتخاب منلو سره په غیر تهاجمي توګه د تاریخ د اندازې او د ګلوکوز لاکټاټ کلوراید او د پی ایچ په شمول د عرق یعنی خولې له بایو مارکرونو سره په یو وخت د انالیز جوګه دی. ډیره کمه بیا لوړ کارندواله د استعمالولو اسانتیا د هوشمند یعنی سمارټ ټلیفون له ټکنالوژي او دغه سینسر په تراحي او جوړولو کې د کاغذ او د تار په شان لا ژواک چاپیریال سره له سامان خوړونکو او طبي موادو استفاده او د انټرنیټي شایانو پر اساس د ماډل وړاندې کول دغه سمارټ وریبل پیج بل خاصه او د سیاله وړ ځانګړنه ده. دا تر سره شوی مطالعو نتیجې په خډول د جوړ کړی شوی سمارټ وایربل پیج د لوړ کارندوالي او پتیبي تشخیصونو کې دا هغه د لوړ کارندوالي د پټنشل او د خپل ځان د سلامتیا د حالت معلومول او د ورزش د کړشار د سنجولو خود نه کی. دا راز د غپلان مخکې د 1499 هجری لمریز کال په کب میاشت کې د ایران د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژۍ د معاونت د بایو ټکنالوژۍ د کمیټې د تشخیصي سینسرونو طرحه او د جوړولو په دوهمې ملي غونډې کې د لومړي مقام په ترلاسه کولو بریالی شو او په نتیجه کې په 2000 میلادي کال کې د 10.6 تاثیر په ذریب سره په بایو سینسرز او بایو الکترونکس مجلې کې چاپ شوی.
په یوې بلې بریا کې د ایران د رویا د څیړنیز مرکز محققان په یوې ازموینه کې د سلولونو د لرونکو له ساکاریدي پولی هیدروجلونو څخه په استفادې سره د غزروف د مفصلو یعنی د آرتیکولر کارتلیج جوړښت ترمیم کولو بریالي شول. غزروف مفصلی یعنی آرتیکولر کارتلیج په لږ شان سلولي تراکم سره د وینو د عروقو یعنی رګونو جوړښت نه لري. په همدې دلیل د مشکل رامنځته کېدا او له ناروغۍ وروسته خپل په خپله د ترمیمولو توان لري. د غزروف یعنی د آرتیکولر جوړښت انجینیری په بایولوژیک کارندوالی او په مناسبو میکانیکي خصوصیاتو سره د مصنوعي جوړښتونو د طراحۍ په هدف سره ډیزاین شوی ده چې د غزروفو یعنی د آرتیکولر د ضایعاتو یعنی د اغیزمن شوي ځای د درملنې لپاره په موجودو محدودیتونو غلبه وکړي. دغه محققان په یوه تحقیقي الژینات د سولفات او کیټوزان پر اساس د درملو د کنټرول شوی آزادولو په قابلیت سره د غزروفو د القا کوونکو هیدروجیلونو درې بیلابیل ډولونه ډیزاین کړل او د هغوی خصوصیات او ځانګړنې پرتله کړې. په ازمویل شوي هیدروجیلونو کې له الژینات سولفات او کټ کول څخه په دوه ګونه ډول جوړ شویو هایدروجنو په یو ویشت ورځې ازموینه کې د لیزوزیم پښتون سره د تخریب تر ټولو کم اندازه او تر ټولو زیاته میکانیکي پایداری وښودله. په دغه هایدروجل کې د سلفات او د کټکول ګډون د ټي جی اف پی یو د پایدار ترشو او د کارټوجین سبب شو او په میزان شیمی او کندروستی بنیادی سلولونو کې د غزروف یعنی آرتیکولر د رامنځته کېدا سبب شو چې یو بل سره یو ځای په جوړښت کې ورځای شوي. د دغې څیړنې نتیجو وښودله چې په کاتکول سره بډایه شوي هایدروجلونه حیوان ته له پیوند کولو دولس اونۍ وروسته د غزروف د بشپړ زخامت په بیرته ترلاسه کولو کې د ازموینې تر ټولو بریالۍ بیلګه وه چې احتمالا په سلولي اتصالاتو باندې د کاتکول د اغیز له کبله د جوړښت د پیوستون ساتل او د بایولوژیک عواملو تثبیت دی. دغه تحقیق وښودله چې د بایولوژیک ځانګړنو پر اساس تر رایې شوي چارې د غزروف سازۍ په کیفیت باندې اغیز شیندي.
ایزن و تیرونه د ایران محققان بریالی شول. د فارس خلیج لازعی جل بکونو د خوراکی شیانو د بسته‌بندۍ یعنی پیکینګ لپاره له ژواک چاپیریال سره سمون خوړونکي پلاستیکونه تولید کړي. د ایران د جلبک د ملي بانک عامل مدیر ډاکټر امید توکلی وویل چې هر کال د نړۍ په سویا کابو 370 ټنه پلاستیک تولیدیږي. پلاستیک د کیمیاوي او د بایولوژیکي تجزیه له کبله ډېر کم له منځه ځي او پلاستیک د خزلو د رامنځته کېدا یوه سرچینه ګڼل کېږي. په ښارونو اوقیانوسونو او سمندرونو کې د پلاستیکونو او د هغوی نور محصولات د ژواک چاپیریال د ککړتیا سبب شوي او د انسان او حیواناتو سلامتیا او ژوند په خطر کې اچوي. ډاکټر امید توکلی ویلي چې په پلاستیکي شیانو باندې د اړوندوالي د کمولو لپاره د پلاستیک د ځایناستي لپاره د نویو موادو تولید او د نویو راودو جوړښت ته ضرورت شته او تحقیقاتو ښودلي ده چې سمندري جلبکونه د تخریب د منونکي چاپیریال د پلاستیک د لومړنۍ مادې په توګه زیاته ګټه لري او له هغو د داسې پلاستیکونو چې له ژواک چاپیریال سره سازګار دي د جوړولو لپاره استفاده کولی شو. په همدې لړ کې مو هڅه وکړه چې د تر ټولو زیات طبیعي پلیسایکارډ سلفاټا په توګه له سمندري جلبکونو د استخراج یو اغیز شیندونکي موادو څخه په استفادې سره د تخریب منونکي چاپیریال له پلاستیک د تولیدولو ټیکنالوژي ترلاسه کړو. د ایران د فارس خلیج د ځایي جلبکونو د ملي بانک عامل مدیر ډاکټر امید توکلی ویلي چې د سارګاسوم د قهوهي جلبکونو سلولي دیوال څخه استخراج شوي سوډیم اجینات د پلیمر انیونی کاروکسی میټل سلولونو جوړښت سره یو داسې پلاستیک جوړوي چې ژواک چاپیریال ته تاوان نه رسوي. له سوډیم الجینات څخه د یوه امو لسفایر په توګه په خوراکي صنایعو کې تثبیت کوونکي او ژیل جوړوونکي په توګه استفاده شوې ده او دغه راز اوبو د جذبولو د تاوان د لرلو په وجه کولی شي د خوراکي شیانو د بسته بندۍ یعنی پیکینګ په زمینه کې ډیر کارندوالی ولري. سوډیم الجینات لا بایو پولیمر حیثیت څخه د ګټه د پورته کولو د ارزانه کېده او دغه راز د تجزیه د منلو د خاصیت د لرلو په دلیل ډیر د پام وړ ګرځېدلی.
د ایران د جلبکو د ملي بانک مدیر ډاکټر امید توکلی ویل له جلبکو څخه د سوډیم الجینات د استخراجولو ټول پړاوونه د هغه خالص کول او په دوام کې له دغه مادې څخه د داسې پلاستیکونو چې له ژواک چاپیریال سره سمون خوري د جوړولو چارې ترسره شوي دي. له ژواک چاپیریال سره د سمون خوړونکي پلاستیک د تولیدولو پروژه د ایران د جلبکو په ملي بانک کې د څه د پاسه یو کال مطالعه وروسته نتیجې ته رسېدلې ده او ثبت شوې هم ده. په دغه محصول باندې ترسره شوي څېړنو وښودله چې د الجینات پر اساس له ژواک چاپیریال سره سمون خوړونکي پلاستیک له څلورو تر شپږو اونیو پورې په ژواک چاپیریال کې تجزیه کیږي او په خاورې او یا د مځکې لاندې د اوبو په سرچینو باندې تخریبي اغیزونه نه لري. د دغو پلاستیک تر ټولو مهم کارندوالۍ د غوښو او د میوو په شان د فاسد کیدونکو یعنی خرابیدونکو محصولاتو پیکینګ او بستهبندۍ ده چې د دغو محصولاتو په سالم ډول سربیره په اوږدې مودې کې د غوښو او د میوو د تندوالي او تازه والي د ساتل کیدو سبب هم کیږي.
ایزدانو په یوې بلې بریا کې د ایران د خواجه ناصر الدین توسی د پوهنتون د فضایي تحقیقاتو د ازمغزي ټیم د پسکو د محصلینو د کوچنی سپوږمکۍ په نړیوالې پروژې کې ګډون وکړ او دغه سپوږمکۍ په توولو بریالی شو. د آسیا او اقینوسیا د فضایي ملګرتیا مؤسسې پسکو د ایران د چین د ترکیې د پاکستان د تایلینډ د بنگلادیش د پیرو او منګولیا هیواد ملګرتیا سره په غړو هیوادونو کې د فضایي ټیکنالوژۍ او د علمونو د پراخولو په هدف سره څه د پاسه لس کاله مخکې جوړه شوه. دغه مؤسسې په 2015 میلادي کال کې د انجینرۍ او د فضایي ټیکنالوژۍ د مطالعې په زمینه کې د غړو هیوادونو محصلینو ته د روزنې په هدف سره د کوچني محصلینو د سپوږمکۍ پروژه پیل کړې ده. په اس پروژې کې د دریو کوچنیو سپوږمکیو طرحې جوړول او توغول شامل دي او مایکرو سپوږمکۍ 1.5 کیلوګرامه وزن لري او دوی مقابل سپوږمکۍ هر یوه 1 کیلوګرام وزن لري. د ایران د خواجه ناصر الدین توسی د صنعتي پوهنتون د فضا د انجینری پوهنتون د فضایي تحقیقاتو از مغزه د اس 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 د پروژې د سپوږمکیو د ټولګي د مایکرو سپوږمکۍ د حالت د کانټور او د پایداري د تر ټولو ټولګي لاندې د طرحې د پراختیا او سپارلو مسؤول و. په تیرو څلورو کلونو کې د غړو هیوادونو د صنعت او د پوهنتونونو ټیمونو نیغ په نیغه په دغې پروژې باندې کار کړی او د روان کال د تلې د میاشتې په 22 نیټه د اس 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 پروژه یعنی سپوږمکۍ په بریالیتوب سره وتوغول شوه او په خپل مدار کې ورغله.
عزیزانو تیرونی د غراز د ایران د څو هنري بریاو کتون کی هم په دې ډول چې د ایران څو هنرمندان د نړیوال فستیوالونو د جیورستانو یعنی داورانو په توګه انتخاب شول. د ایران په دغه جیورستانو کې یو داور او جیورست شهرام مکری دی چې د امریکا د شیکاګو فلمونو د 50 فستیوال د اصلي برخې د یو جیورست په توګه د فلمونو په اکله تحقیق او غور وکړ. د امریکا د شیکاګو د فلمونو 50 فستیوال د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی و. روان کال د اسخر فرهادی جور قهرمان فلم او د پناهی جور جاده خاکی فلم د امریکا د شیکاګو د فلمونو په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شول. د غراز د سارا مساوات په ډایرکټری سره د خصوصي په نوم لنډ فلم هم د شیکاګو د فستیوال د لنډو فلمونو په برخه کې ګډون وکړ.
ایزانو دغه راز ایران د سینما ځوان ډایرکټر فرنوش سمدی د ارجنټاین لا ډایرکټر رومینا پایلو او د اسپانیا د ډایرکټر خوزا لویس موتسینس سره د یوزه د اسپانیا د وایر دوه د فلمونو په 12 فستیوال کې د میټینګ پوینټ د برخې د جورستانو په توګه انتخاب شول. فرنوش تمدی چې تیر کال په خپل فلم خطې فارسی سره د دغه فستیوال د میټینګ پوینټ د برخې د فلم د ترټولو ښې جایزې په ترلاسه کولو کې بریالی شوی و. له دې مخکې هم 2 ځله د سکوت او د نگاه په نوم د دوو لنډو فلمونو جوړولو په خاطر دغه فستیوال جایزې ګټلې وې. د اسپانیا د وایا دوله د فلمونو فستیوال د روان کال د لړم د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د لړم د میاشتې تر اتمې نیټې پورې د اسپانیا په وایا دوله ښار کې ترسره شو. په یوې بلې بریا کې د ایران لیکوال او د فلم جوړونکي حسین نجم آبادی د هندوستان د جیپور د 14 نړیوال فیسټال د یوه جورست په توګه انتخاب او معرفي شو. ایران دغه هنرمند د لنډو فلمونو لیکواله او ډایرکټر دی او څو فلمونه یې هم جوړ کړي او په نړیوال ډګر کې اوسره ګډون درلودلی او توانېدلی یو شمېر جایزې هم ترلاسه کړي.
د ایران دغه ډایرکټر په 2019 میلادي کال کې د هندوستان د جیپور د 14 فیسټیوال جوړستم هو. د هندوستان د جیپور د فلم فیسټیوال چې د 2009 میلادي کال په جنوري کې کار پیل کړی، هر کال څه د پاسه 2200 فلمونه ترلاسه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د ټولې دنیا 250 فلمونه نندارې ته هم وړاندې کوي. د جیپور د فلمونو فیسټیوال په چټکتیا سره وتوانېده ځان د هندوستان د فیسټیوالونو په تر ټولو مهمه لیکه کې ورولي. د جیپور د فلمونو د فیسټیوال د ترسره کولو هدف د فلمونو د جوړونکو نویو کسانو لوړتیا او د کلتوري او د ټولنیزو اخلاقو په زمینه کې د هندوستان او د نورو هیوادونو ترمنځ د پوهې د اطلاعاتو ایډیاګانو او د کلتور تبادله ده. د هندوستان د جیپور فلمونو فیسټیوال د غراز د فلمونو او د مستندو ډرامو فلمونو په وسیله د نړۍ د خلکو ترمنځ دوستۍ او ملګرتیا پیاوړی کوي.
ایزانو د دې پروګرام وخت دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.